د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ست خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو چې د امریکا د ولسمشري مناظره به پکې وڅېړو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلۍ کې 240 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپینه لیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له 3 لسیزو راهیسې ځنډېدلې چې ناامني یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبري کړي. اغلی اميري پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندې سره کتنه غټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځنګړي توګه له خطر سره د مخامخ افغانانو په اړه خبري وکړي. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو امریکا له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو شور اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ اسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوه څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون سکل 2 افغان نجونو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیری محصلینو ته له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسیو یې سختې نیوکې وکړې. په دې مناظره کې چې د ای بی سي شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په مسله کې دواړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل. 59 کلنه هاریس چې مدافع وکیله پاتې شوې بیا بیا پر جمهوری پال کاندید نیوکې وکړې، او 80 کلن ټرمپ که څه هم په پخوانیو ویناوو کې د هاریس پر جنسیت او پوستکي شخصي حملې کړې وې، په دې مناظره کې هغه انتقادونه ونه کړل خو په غوسه و. په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې دا له ټرمپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یو بله مناظره هم غواړي. د ټرمپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. دا پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. عراق د امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی د دې چاودنې څرنګوالی او نور جزئیات معلوم کړي، او هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه د هغې مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیرو 11 میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حملې کړي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د ماخام لښ پګو د سهار تر شپګو شپه منځنۍ څپه 12:06 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 12:26 او 15 مترو اورېدای شي. لکه څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي. ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو او په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب به ورکوي. لبلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې شورا لغړوي غوښتې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سه شنبې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یوه جامع دوامداره او متمرکزه تګلاره، داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب ووایي رامنځته کړي. ریچارډ بینټ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي، وویل د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو برګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کې وو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د وروستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کول منع کړی، له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دای بل به هر څه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړه چې دی به کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن ریوال ټولنې سره د زیات خپلتیا هڅه کوي رسیږي. خاغلی بینټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ، خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بینټ په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سې یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سې یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي وڅېړي، مجرمین په نښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د دې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کېښودل شي او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مه غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې خپل واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې لشپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نا دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګاش په یا حتی څو ساعت مخکې یا حتی نیم ساعت مخکې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته چې شیبه مخکې پای ته ورسیده. دوی د یو بل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. البته د دې مناظرې یوه لویه او وښنه برخه د افغانستان مسله هم وه چې دواړو د یو بل د حکومتونو پر پالیسیو سخت انتقادونه وکړل. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او د دې مناظرې په اړه دا چې د ګډونوالو نظریات څه او په کومو برخو کې له یو بل سره خبرې وکړې او تمرکز تر ډیره پر کومو مسایلو و، په دې اړه جزئیات راکوي تلاش صاحب.
سلامونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اوسنی ولسمشر جو بایدن، مرسیال کمالا هاریس او د راتلونکو ولسمشر زور ټاکنو نومانده او مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ساعتونه وړاندې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته. د دوی دغه مناظره تر ډیره پورې پر یو بل باندې سخت نیوک سره پیل شوه. په دې مناظره کې د افغانستان په شمول د امریکا د کورنی او بهرنی سیاست او مسایلو په اړه بیلابیلې څرګندونې وشوې. په دغه خبرو کې د دوی د افغانستان کې د ګډوډۍ ډکې وطن په شمول د غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ، د روغتیایي تدابیرو او دغسې نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه دوی د چلوونکو پوښتنې ته ځوابونه ورکړل. د طالبانو او په ټوله کې د افغانستان په اړه دوی دریض یو څه په ځانګړې توګه د کمالا هاریس خبرې یو څه توندې وي. د افغانستان کې د طالبانو حاکم نظام ته د تروریستي ډلې خطاب وکړ، ویل چې طالبان یو تروریستي ډله وه چې ترامپ ورسره په دوحه کې کېناسته او د دوی سره یو توافق وکړ چې د دې په وینا دا یو ډیر کمزوری توافق و. کمالا هاریس ویل چې ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان پخوانی حکومت له پامه وغورځاوه او له افغانستان څخه د وتلو په اړه د بایدن د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې دا ورسره موافقه وه. د بیلابیلو نورو موضوعاتو په اړه دوی خبرې وکړې، په ځانګړې توګه دا چې د اوکراین جګړې ته هم کتنه درلوده. کمالا هاریس ویلي چې ټرمپ ولسمشر وای پوتین به همدا اوس په کیف کې ناست وای. دغه ډول ویلي چې ټرمپ خو ویلي چې د اوکراین جګړه باید د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ټرمپ څرګندونې د افغانستان په اړه تر ډیره پورې دفاعي شکل درلودې. د افغانستان څخه یا په ځانګړې توګه د طالبانو سره د خپل ادارې د خبرو اترو او د توافق دفاع وکړه. ویل چې دا کاري د افغانستان څخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو د مخنیوي لپاره وکړه. یو ځل بیا یې دا د یوې لاسته راوړنې په توګه وویل چې دوی کله چې د طالبانو سره توافق وکړ په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم ونه وژل شو. ترامپ ویل چې دیموکراتانو له افغانستان نه په وتلو د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده شیبه رامنځته کړله. د په دغه مناظره کې دغه راز ویل چې د بایدن ادارې له طالبانو سره هغه تړون ته درناوی نه دی کړی چې شرطونه یې درلودل. د اشاره د دوهې دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې مسله وه. ترامپ ویل چې د طالبانو سره تړون مشروط دی او دا چې وتل باید په پړاوونو کې وشي، چې د په وینا دا کار ونه شو. کمال هارس هم د طالبانو سره ویل چې خبرې د طالبانو سره ناسمې وې، توافق چې شوی دی دا توافق هم سم نه و. دوی په امریکا کې دننه د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړلې، ویل چې کمال هارس ویل چې ترامپ ژمنه کړې ده چې د امریکا اساسي قانون به ختموي. دوی ویل چې د خپل هیواد په تاریخ کې د تیلو د استخراج تر ټولو لوړه کچه د دوی حکومت درلودله، خو ترامپ پر بایدن نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په بهیر کې دخیل چارواکي نه دي ګوښه کړي. ده وویل چې د بایدن ادارې هیڅوک نه دی ګوښه کړی، خو که دی په راس کې وای او واک یې درلودی د افغانستان په موضوع کې ټول دخیل کسان له دندې ګوښه کړي وای. دسې بیلابیل نور موضوعات هم په امریکا کې د انفلاسیون او د ناوړه اقتصاد په اړه هم ترامپ ځینې نیوکې درلودې، خو کاملا هارس د دې دفاع وکړه، ویل چې دوی توانېدلی دي چې د امریکا اقتصاد په سمه توګه مدیریت کړي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مرستیال ولسمشر د مرستیالې کاملا هارس او مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د تلویزیونی مناظرې جزئیات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو مجلې اورېدو ته راګرځوم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د ماشمانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او په خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیا څو خبره
وکوس. موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی اسخی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیا مهرابی سره شخیدلی یم.
نوې سندره می لرله یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اصغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اصغم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعه ته ورڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسې لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته تاسو ستاینلیکونه او جائزې ورکړل شوې. د موسوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د موسوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ټریننګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلې دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او دوی د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلپونه کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپل یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي د ماشوم د عمر مسأله یاد کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري. تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادی شي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشومې ویني لکه لاس سترګې پوزه سر غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلې کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلې نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځایږي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کیدای شي هم د مشانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکه ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترې نه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینه ورورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغه هلته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوری ټپلی له ډاره، دی ورته څک شي غکړي له واره، چې پیشونګوری ورو بېرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشومې ګوري تصویر له ورایا، ورته غوریږي له خپله ځایا، دنیا همدا ده ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا خوږه څومره، بس مونږه پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې ته ښاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپېژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي، مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم ښاغلی لیوال:
پورې دا د ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي. چون 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 چونی دی، چورگونی دی، بیوی چرگی بچونی دی، برک برک برک، تو تو تو، سپین سپین سپین، هر چوک چه پی پوشون دو هگهی با ورکلما، چرگ با پی خبر کلما. داده ماشوم لپاره شیر دی و دیگه خصوصیتونت شیر دی، دیگه گونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګونو سره لیدلې وي، د پوهېږي چې دا څه مانا، چون 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 چون، د ماشومانو غږ او د چرګونو غږ، چوڼې دي چرګوړې دي، یوې چرګې بچوڼې دي، برګ برګ برګ، دلته نه دانې چرګوړې دي. په عین زمان کې د شمار، د شمېر مهارت، د شمېرلو سکیل د ماشوم زیاتوي. برګ برګ برګ، درې دانې برګ دي، تور تور تور، درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډېره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست، ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړی. سره له دې چې د انقلابونو قطار روس راغی، خو هغه دودیزه روزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه دا تجربه کړی، ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل، دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه پلیکنه مې شروع کړی، اولنۍ کیسې ستانز مې نوم یې همدغه و چې مخانده مجاړه شرم ده شرم. دا یو ده. بل سوزه دې منګه دې ټولنې دې دودیز روزنه د اپېستله د دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکي. ماشوم باید د ګټي جوړون کوي شي، هغه کدیم ځکه ګټه ده کدی اخرات ګټه ده.
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توب یې نه دی تجربه کړی، هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي، یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي، هغه خپل ارمانونه، هغه څه چې ده نه دي لیدلي، نه دي تجربه کړي، هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو. بل دغه دغه څنګه چې لیوال صاحب ورته اشاره وکړه، دغه خیال ته بول، خوب ته بول، دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلوي. تخلیق خیال د انسان خدایي نښه ده، دا باید راویښه شي. او دا شعر دا کار ډیر کولی شي.
کره کتونکي په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري، هڅه کوي چې صحنه تصور کړي، نو ذهن یې له دې سره پراخی شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اورېدو مهارت غښتلی کوي. ډېر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نه شي زده کولی، او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي. او که ځینې شیان لږ پیچلي وي، ممکن زده یې نه شي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي، او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي، حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورځنی ژوند چلنجوي، لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي، او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، زه خبرې مده میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویسل کیږي. رازی میندو تا واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو، د سرخکو الوتکو له غږونو، په غاټولو به ورېږي په باران خیستې سندرې. زه پوهېږمه د میندو پاچایی کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی از غیبی، د وسلو په دکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې، د تریاکو پشنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویسل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکو.
د شاغلی له څخه مننه چې د شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لوراوله.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی لشپش کلونو رئیسی پا سودوگانو که سندری سبتوی، یعنی دی هنرته پا رسمی دول مخه کرده. دوی پخوا هم لسندرو سرمینه لراله. آغل مهربی خپلو سندرو ده تردیره ده شزینه لیکوالو شیرون انتخابوی. ایلتی سره؟ مخی تردیشی پا دیاره او ده دوی ده هنر ده نور و ارخونو پا ارتباط ده دوی نظر در سر شریک کرم لمره بطری وارو چی تروسه چو سندری پا منظم دول سبت کړی دی.
دو زر وطل سره په دې خوا فکر کوم نس که یولس سندرې به یي خدای نمغاړي نه بندی چې مثلا یو دوې سندرې درې مې لایف ویلي دي، یوه د بیتهوفن په فست کې او بله هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځنی فیسټیوال په برلین کې و. نو هغه خو لایف دي، خو هغه نوې جوړې شوې وې، یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری یاد تکرار ویلی.
تاسو نوې سندری ویلی دي یا مو په کومه نوې سندری کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره ملرله یا لرم سندره نه سندری لرم، خو کله کله بعضې پیښې اوسي په ژوند کې چې هغه خنډ وګرځي، نو په دې دلیل ما یوه نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پیښه درلوده د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پیله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پیله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جلا ویل کېږي. دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کله، او بل مې دا زده کله کله چې یو څوک خپله نوښت کوي، خپله کمپوز کوي، طبعا چې هغه یو رنګ نسبتا راځي. او که څه هم زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی، ځکه چې ما ډېر پام ورته کړی دی، نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانیسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنې ما خپله حس کړي دي، دغه تغییر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغییر راغلی؟ د زه سې ورته ګورم، تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوئ او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
که رښتیا ووایم، زه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کړم نیت مې کړی و، خو لا مې بللې نه وې، یا پیل کړې مې نه وې. نو ما د ډېرو نارینه وو شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې یا ښځه شاعره چې وه چې هغه سویلا جان اصغری وه، د هغې شعر وو. نو ما اکثره د نارینه وو دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویلا جان یو نظم وو، د هغه وروسته متوجه شوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره، مال دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدا فیصله د ښځو شعرونه انتخاب کله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس ته پکې پیدا کول کغه کوم سي تخپل احساس وي مطلب مو امدا ده
سل په سل کې بلې بلې او بل د شوزو په شاعري کې ډیر نه خبرې دي ډیر نوې خبرې دي دوی مثلا ډیر نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینه وو په شعرونو کې مثلا تکراری دي ښځې که مو پام کړی ښځې ډېره مسې شعرونه نه لولي مثلا کوم پام کړی ډېر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېره مسې یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې یا پر هغه تاریخي اماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي اما ښځې بیخي د بلې زاویې سره لیکي د بل اړخه لیکي او هغه نه پوهېږم هغه یو بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده سې د مثلا پی بي سندرې کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دی دا کار مو په نیت کړی
دا کار می کرښو هم دا سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی ازي شیرو چې ما دا کمپوز کړی او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پنا چا پتوګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دا غځي شروع نسی چې زما د ذات او کولو نه رحم شوي دا یو شی با کې ګناه شوي توبه هم شوي دا من دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمونو شیرونه راسره او پدې کې د مهتاج د شیر درې بایتا واچول چې آینن دغه موضوع ولا ورسته ما په دې کې ور ډیر د غراسي هم بنوښتي هم زما کار ډیر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په خي سره ورته دي ټول یو درد لري او ټول دغه ټولنې د ناکرتو سره دومره پغاو دي دومره زیانمنې دي او دومره اغیزمنې دي منفي اغیزمنې بیا می د مریم د شیر د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه نو دا د یو شی ولې چې ما دغه یو مشرک در مشټول لرو او کاشکې دا په شیر کې مې یو ځای کو او دا کار چې مې وکړ یوال مې د زمزمې سه اجازه واخیستل مل ما خدا غسې یو کار کړی دی ته خو به نه خپه کیږي غیر ټول برعکس ډیره خوشاله یم نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او کرشیا وایم زه اوس شخصا خپله خوشاله یم چې دا مې وشت مې وکړ د دوی په خوښه او تاسو سات مې ټولین ته وړاندې
بله اسې جنې کسم تاسو ول ست خوشاله یاست تاسو په دې کار باندې لیکن ورسره تر دې چې دا مختلف شیرونه مو په وې سندره کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سو انده سې احساس چې وکړه یو احساس چې په دې سندره کې
نه دا زما د پاره درې شیری اثرونه دي دا درې شیری اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده باغې کې سره یو ځای سوي دي کوم پام کړی دا درې شیرونه به په درې مختلفو ریتم نه په جلا جلا د غږ کې ټاپ ورته وایي پیلېږي د مهرتاج د شیر د درې بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې ورته وایي هغه مقام غوندې پیلېږي بیا خپل د سندرې هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شیر دی بیا د هغې یوه انتره چې ده هغه یو ډول ده هغه وروستۍ انتره یې بیخي بل ډول ده بل شکل پیل شوی ده نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شیری اثرونه دي چې په واقع ځای سوی دي زما دپاره ما درې سره د دې درې سورو احساسات په اصلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړي دي
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړم لکه څرنګه چې دوی وویل تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي نو یوه سندره یې لرو د دې سندرې شعر د شاعرې مینا نظری دی
سر لجام را به دلی اوبا ها دا یقین لگی ری رازی ری دلی لحظا تاپ کتا مندلی ماپ کتا ارکری تایی تقدیر خوڑلی تایی نصیب وجلی تد تپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو سر گتر رکڑی دت کتلے نشم دت جڑلے نشم تا اور دلے نشم ساتھ رہوں بھی یاد گیر کی ہم ولے نشم او
بلی هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وژل شوی غړي شاعر ګیلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیر اونۍ یکشنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلی دی چې دا شعر په خپل ګیلمن تر مرګ څو اونۍ مخکې دی تاسوولی وو او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وژل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا مرګ څوک خبرو چې دی به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای دا ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د مرګ څوک خبرو دا سندره باید دونه نه وای زنډول شوی نو دا خو چې دا ماتې راکړي دوه هفته بعد دی شهید شو.
د هنرمند نغمې د ګیلمن د شعر د سندرې ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله په نوم د دې سندرې په پیل کې د ګیلمن قبر ښکاري او شاتل مر غروب کوي. د سندری له شروع کې دو سره په موبایل نخمه د ګیلمن یو شعر اوري.
کورنۍ دی چې کوم ژوندې د ازادۍ د اتړ برخه بیم کچیرې مړ ومنو زیری مې تر ګوره راغله.
سندرغاړي نغمې د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټر یې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې ویډلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په یولسمه د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپیری نغمې په بهر کې له افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر یو لک امریکایي ډالرو یې ډېرې پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې هلته لرې وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنه یم بیننگی نقبل و ملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جم لالیا تبا داق چیغی و هید لشکر سر تبزی زبلا نند کی مصره در تا کوام لالیا زپشتنه یم بیننگی نقبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چیغي وه د لشر سر تبزه سبل نن د کین سره در تا کوم لالیا وطن 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 ستبدی سا سملالیا
کراټ پښوی ګیل من خالص دم پوینو لکه نغمه په دې سندرو کې ستا يم لالیا تما دا چغي و هي د لشکر سر تبسي زبلنند کی مسره درتا کوم وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره غاړه غړی دی. د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي ورته برابرې شوي. د سیلانیانو په خبره د رای کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوي له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د هستوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې په وړاندې خنډونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټول راتګ نو په دغه لار باندې ځکه به هدا ډېره خراب لار و.
د کونړ اوسیدونکو هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم چې په درې پورې ټول 25 کیلومتر لار ده، یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې تر رسیدو. بل د ملي پارک نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب دې نه سیلانیان لاړ شي وي، د نور ملمان را شول ته پکې شورز پکې پاس کی کوم سیلانین چې راځي هغه خپل ځان سره خیمه او یا کوم دي سیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور زینو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځې برابرې ول ته پکې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون تتللې وو، خو په لار کې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشټوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ خپل ملګرو سره نوښتاول ته په چټک تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې سړک پر وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشواله هغه رسند را مسکړی و. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشه وي، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او غنو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي. نورستانین وای ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتی دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزی دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنې بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړی شوی دی دا چې لیدل کیږي نه.
هڅه مو کړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سرک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشټوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو څه مو د وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سرک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې خکلا نور هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي خکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي، اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.